ستړي مشایله ازادي رادیو څخه روانه نیم ساته خبری مجله ته موزه محمد واصل وسال خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هر کله کوم. د پاکستان لوی درستیز کابل ته په خپل سفر کې افغان ولسمشر سره د تروریزم په ګډون په یو لړ نورو مهمو مسایلو خبرې کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی د شورا ورځې په مناسبت وینا کې د افراطي ډلو په وړاندې د افغانانو په یووالي او کلک هوډ ټینګار کړی. یو شمېر نور مهم موضوعات او مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وایي د هیواد دښمنان نسی کولی په افغانانو کې بې اتفاقي خپره کړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز نن ماپښین په ارګ کې د افغانستان له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. په هسپانیا کې په سلګونو کسان له پولیسو سره په شخړو کې ټپیان شول. د افغانستان ولسمشر وایي د هیواد دښمنان نسی کولی په افغانانو کې بې اتفاقي خپره کړي. محمد اشرف غنی دا خبرې نن د کابل په امام زمان جمعات کې د عاشورا په مناسبت جوړ شوی مراسمو ته په وینا کې وکړي.
زنن د امام زمان جمعات یو لمونځ کوونکی یم. د بل هر لمونځ کوونکي په څیر د افغانستان ولسمشر هم هر خطر په ځان مني. زموږ دښمنان د پوهشي چې په موږ کې بې اتفاقي نشي اچولی. موږ یو موټی، یو ملت یو او پر واحد دین عقیده لرو. هر مذهب مو د ویاړ وړ دی.
امام زمان هغه جماعت دی چې موده مخکې ورباندې ډله ایز برید چې داعش ډلې مسؤلیت منلی و نږدې 10 تنه وژلي او تر 500 زیات نور کسان ټپیان کړي وه. د پاکستان د پوځ لوی درستیز نن ماپښین په ارګ کې د افغانستان له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د جمهوري ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد د جنرال قمر جاوید باجوا او محمد اشرف غنی د کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې کتنه کې دواړو لورو د سیمې پر امنیت، دواړخیزو اړیکو، همدارنګه له تروریزم سره پر مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت بحث او خبرې وکړې.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز نن په یو رسمي سفر کابل ته ورسېد. د افغانستان ولسمشر د پاکستان د هیات دغه سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاري لپاره نوی فصل بللی دی. جمهوری ریاست په دې اړه په ویلامیا کې ویلي، د پاکستان لوري په کتنې کې ژمنه وکړه چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په پاکستان کې د طالبانو د زندانی مشرانو د خوشي کېدو لپاره ټول امکانات کاروي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل.
نظر کې نیولو سره چې دغه روابط یو ډول پیشرفت کوي، په بیرو کې د بندیانو د خلاصون او تبادلې تر څنګ نور ډېر زیات موضوعات هم شامل دي.
تر دې مخکې راپورونه خپره شوي وه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پر مهال په نیویارک کې د طالبانو د څلورو مشرانو پر تبادله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه محمد آصف سره خبرې کړې دي. په هسپانیا کې په سلګونو کسان هغه وخت ټپیان شول چې پولیس په کاتالونیا سیمه کې د خپلواکۍ په اړه د ټول پښتنې له رایه ورکوونکو سره په شخړه واوښتل. په پولیسو د رای ورکولو د صندوقونو د ضبط کولو او د خپلواکۍ په اړه د هغه ټول پښتنې د مخنیوي هڅه وکړه چې په مادرید کې چارواکو غیر قانوني بللې ده. د سیمې د محلي حکومت ویاند ویل د هسپانیا د حکومت په تاوتریخوالي کې نن 310 کسان ټپیان شوي دي. بلخوا د کاتالونیا سیمې رهبر کارلیس پوج دیمون نن خبرلانو ته وویل
دا د هسپانیا د حکومت په امر د پولیسو لخوا د هغو خلکو پر ضد غیر مهاجت او تریخوالی و چې د رایو ورکولو د صندوقونو رایو او مرکزونو ساتنه کوله. دا نورو ته د هسپانیا وحشتناک تصویر وړاندې کوي او هغه شرم دی چې تل به مو په ذهن کې وي.
د خپلواکۍ په اړه دغې ټول پښتنې په هسپانیا کې د اساسي قانون پر سر تر ټولو جدي بحران چې څو لسیزې یې ساری نو لیدل سوی راپورته کړی دی. فرانسوي چارواکي وایي یو سړی چې چاړه ورسره وه د فرانسې د جنوبي ښار مارسی د ریل ګاډي په تمځای کې لږ تر لږه یو کس وژلی دی. په ځینو نورو راپورونو کې ویل سوي چې په دې پیښه کې دوه تنه وژل سوي دي. په سیمه کې یوه دولتي چارواکي ویلي حمله کوونکی د سرتیرو په ځوابي ډزو وژل سوی دی. تر دې مخکې پولیسو ویلي وه چې سیمه یې کلابنده کړې ده او هلته د پلټنې عملیات روان دي. د امریکا متحد ایالاتونو وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلیو هیوادونو په لیست کې ایران ورزیاتوي. امریکا په عین حال کې پر روسیې چې په دې لیست کې شامل ده محدودیتونه زیات کړي دي. سپینې ماڼۍ پرون وویل د ایران ترڅنګ وینزویلا او څلور افریقایي هیوادونه به د امریکا په دغه لیست کې شامل سي. دغه څلور افریقایي هیوادونه دي: د کانګو جمهوریت، استوایی کینی، جنوبي سودان او سودان. او روسیې د اوکراین هغه اداګانې رد کړې چې پکې ویل سوي وو مسکو د خپل ژمنې خلاف تر پوځي تمریناتو وروسته خپل ځینې پوځیان په بیلاروس کې پرېښی دي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې پوځیان چې په زپات 2018 پوځي تطبیقاتو کې برخه اخیستې وه ټول خپلو دایمي اډو ته ستانه سوي دي. تر دې مخکې د جمعې پرز د اوکراین د پوځ لوی درستیز ویکتور موژینکو له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې د روسیې ځینې پوځیان په بیلاروس کې پاتې دي. د خبرداری ورکړې وه چې دا مسله به د مسکو او کیف ترمنځ کړکېچ اوج ته ورسوي. د سپتمبر له 14 تر 20 پورې په بیلاروس او د روسیې د لویدیځ په ځینو برخو کې پوځي تمریناتو په گاونډ کې د ناټو غړي هیوادونه اندېښمن کړي وه.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالب او موضوعات لرو. د پاکستان لوی درستیز کابل ته په خپل سفر کې د افغان ولسمشر سره د تروریزم په ګډون په یو لړ نورو مهمو مسایلو بحث او خبرې کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس نن د پاکستان د لوی درستیز او ورسره پلاوي سفر کې وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د سیمې پر امنیت دواړو اړیکو بحث او خبرې وکړي.
افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر په اړه مو د افغانستان د پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی سره مرکه هم کړې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا د درالانشا رئیس وایي د سولې د ټینګښت لپاره بل هر ډول فرصت ګټه واخلي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی د عاشورا په مناسبت وینا کې ویل چې افغانان د هیڅ یوې ډلې افراطي تعبیرونه نه مني.
د افغانستان خلک په دینی اعتدار باور لري او د هیڅ لورې افراطي تعبیرونه چې تفرقې او دښمنۍ سبب ګرځي نه مني.
او په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې په سوریه کې په تیر یو میاشت کې نږدې 3000 کسان وژل شوي دي. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو په همدې سپه اوریدل شي. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان ولسمشر مڼې وایي چې ولسمشر غنی د پاکستان د لوی درستی سره په کتنه کې د تروریزم سره په سرګندې مبارزې غږېدلې ده. د ولسمشر د ویان رسیال نجیب آزاد د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دواړو لورو د دواړخیز اړیکو د سیمې په امنیت او سوداګرۍ ترڅنګ د کاري ټیمونو په رامنځته کولو هم خبرې اترې وکړې. د مشان جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون بیا وایي پاکستان ژمنې تازه کړې خو د عمل تمه یې باید ونه شي. یوسف خان ځدران د موضوع نور جزئیات راکوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د لوی درستیز په مشرۍ کابل ته درغلی پلاوی سره په کتنه کې په مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي. د پاکستان د فوز لوی درستیز قمر جاوید باجوا د یک شنبه پورز غرمه محل دی ولړپړی پلاوی په مشرۍ په ورځنی سفر کابل ته راغلی. د جمهوریت ریس دوان مرسل نجیب آزاد د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل دواړه لوري د دواړو خیزو اړیکو په شمول په ګڼو نورو موضوعاتو وغږیدل.
د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس نن د پاکستان د لوی درستیز او ورسره پلاوی سره پارک وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د سیمې پر امنیت دواړخیزو اړیکو همدارنګه له تروریزم سره پر مبارزې سوداګرۍ او ترانزیت بحث او خبرې وکړې.
د همدې سفر په اړه د جمهوری ریاست څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د پاکستان د لوی درستیز سره په کتنه کې د غدا سفر د همکارۍ لپاره نوې فصل او مهم یاد کړي. د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ستراتیژي له اعلان څخه وروسته کابل ته د کوم پاکستانی لوړپوړي چارواکي لومړی سفر دی. له دې وړاندې د تیرې اونۍ په پای کې د امریکا د دفاع وزیر جنس ماتیس او د ناټو عمومي قومندان کابل ته راغلي وو او دا ستراتیژي د پاکستان لپاره یو فرصت بللی وو ترڅو افغانستان او نړۍ اندېښنې رفع کړي. د امریکا او ناټو مشرانو سره په ګډه خبري غونډه کې ولسمشر غنی پر پاکستان د خبرو اترو غږ وکړ. وی ویل چې د افغانستان سوله په دوه محورونو کې لټوي. هغه د پاکستان سره سوله او بین الافغاني سوله د افغانستان د امنیت لپاره مهمې بللې دي. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلي ښاغلي باجوا د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې څخه یې ملاتړ اعلان کړ. په همدې ډول پاکستاني پلاوي ژمنه کړې چې د عملي او تطبیقي پلانونو لپاره په بېلابېلو برخو کې کاري ټیمونه رامنځته کوي. له دې ټولو سره د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس عبداللطیف ژوندی وایي چې که پاکستان غواړي له افغانستان سره رښتیا هم اړیکې ورغوي، باید په خپلو ژمنو عمل وکړي.
سفر په وخت کې ګټور دی چې کله پاکستان په خپلو وعدو باندې ژمنه وکړي او په حقیقت کې د افغانستان سره یا د ولسمشر سره صادقانه په خپلو وعدو باندې ودرېږي. ټول شیان په جنگ نه حل کېږي. موږ غواړو چې د خپل همسایګانو سره نیک روابط ولرو، البته او پاکستان واقعا د فشارونو لاندې ځای په پاکستان کې په خپلو ژمنو وعده وکړي، انشاءالله چې یو د حل لاره به پیدا شي.
ښاغلی ژوندی ټینګار کوي چې د پاکستان تېرو کړنو افغانان بې باوره کړي او هغه هیواد غواړي په دا ډول سفرونو نړیوال فشارونه کم کړي. له دې سره د نړیوالو چارو کار په ودیر صافی وایي چې پاکستان باید د رامنځته شوي فرصت څخه کار واخلي او کنه امریکا ته ښیي چې دغه هیواد پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي.
بلخوا د افغانستان پخوانی لوی درستیز وایي پاکستان پرته له دې چې د سولې په برخه کې د افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي بله لار نه لري. څو شېبې وړاندې مې د ښاغلي شیرمحمد کریمي سره افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا د سفر د اهمیت په اړه وپوښتل. نوموړي په ځواب کې راته داسې وویل:
هیله دا ده همیشه چې افغانستان ته د سولې په ارتباط واکن د زړه له کومې واقعي قدمونه پورته شي، یعنی خبره نه بلکې په عمل کې قدم پورته شي. نو زموږ حکومت بالخصوص شخصا جلال مآب رئیس جمهور او شورای امنیت همیشه دا هڅه کړې دي چې پاکستان ته دا ثابته کړي چې موږ واقعا سوله غواړو، موږ د سولې طرفدار یو او د سولې نه بغیر د افغانستان لپاره یا د پاکستان لپاره بل لار نشته. ولې تاسو ته بهتره معلومه ده د پخوانیو ترخو تجربو له مخې پاکستان هغه شا دوه مخه سیاست کړی دی. ظاهرا یو څه وایي عمل کې بل څه کوي، او په دې هم تاسو ټول پوهیږئ چې پاکستان کې اساسی قدرت لی اردو سره ده، که سیاسی قدرت ته که نظامی قدرت ته. سیاست هم یعنی به دی اردو له مداخله او په اصطلاح اجازه نه هغه انتخاب شوی حکومت هم څه نشي کولی. نو په غیر اساس د بجوا راتګ کوم په اصطلاح خراب کار نه دی، غلط کار نه دی. ښه خبره ده چې دی هغه زموږ د حکومت غوښتنو بلنې ته لبیک ویلی راغلی. خو زمون غوښتنه هم دا ده چې مقصد هر څه چې ویل شوي وي د توریزم په ضد د دوه اړخیزو اړیکو په باره په هکله، که تجارتي دي که اقتصادي دي که علمي او نور هر څه اړیکې چې دي اجتماعي اړیکې، په دې ارتباط نو که چیرې دوی مثبت قدم واخلي دا د افغانانو په ګټه ده، د افغانستان په ګټه ده او د دوی هم په ګټه ده.
آیا شرایط اوس دې ته آماده دي چې د سولې په اړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه هوکړه وشي او بالاخره د سولې لپاره یو لړ اقدامات وشي؟
شرایط خو همیشه زمونږ لخوا آماده وو. زمونږ حکومت له ابتدا نه تر نن پورې همیشه فقط یو چیغه وهلي چې هغه موږ سوله غواړو او زمونږ هیواد سولې ته ضرورت لري. او اوس شرایط په دې آماده دي چې د امریکا نوې ستراتیژي کوم فشارونه چې پاکستان وارد کړي دي په بایلونیک ټولنې په چوکاټ کې، له هرې خوانه په مختلفو کنفرانسو کې، حتی په ملل متحد کې ویل شوي چې مثلا پاکستان باید د توریزم په ضد وجنګیږي او دا مشکل چې په سیمه کې دوی خلق کړی دی دا باید حل کړي. نو په فکر کوم چې پاکستان هم نه غواړي چې تجرید شي په دنیا کې، نه غواړي چې تعزیرات په وضع شي. یوازې د روسیې، ایران او چین ملګرتیا به دوی ته دومره ګټور نه وي چې تر څو په ټوله نړۍ کې دوی لاس ونه لري د تجارت او د آزاد رفت آمد. نو په هغې حساب سره زه فکر کوم چې دوی هم که چیرې داسې سلیم عقل نه کار واخلي، زه فکر کوم چې دا د دوی په ګټه هم ده، د موږ په ګټه هم ده. او په دې اساس د نوې پالیسۍ په اساس ښه زمینه مساعده ده، خو دومره یو تحرک غواړي چې له هرې خوا نه چې وي د دې مسلې ته سرعت ورکړي او دغه حرکت ژوندی وساتي، یعنی یوازې په خبرو کې پاتې نه شي.
مرکه مورده د افغانستان د پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی سره چې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا د سفر په اړه خبرې کولې. اوس هم راځو د سولې په اړه موضوع ته. د افغانستان د سولې علي شورا د درولنشا رئیس وایي دوی به په پاکستان کې د طالب بندیانو د خلاصون سربیره د سولې د ټینګښت لپاره له هر ډول فرصته ګټه واخلي. خو اکرم خپلواک د هغو راپورونو په اړه ډېر څه ونویل چې ګواکې افغان حکومت له پاکستانه د تو طالب مشانو د تبادلې غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د مشان جرګې رئیس فضل الدین مسلم یار بیا د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. نور حال د حدیث پردیس پر راپور کې
د افغانستان د سولې علي شوراوی دوی به د سولې د ټینګښت لپاره له خپلو ټولو امکاناتو استفاده وکړي. د دغه شورا د درلنشا رئیس اکرم خپلواک د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د طالب بندیانو خلاصون او یا هم تبادله هغه څه دي چې د سولې له بهیر سره مرسته کولی شي.
من ټول هغه امکانات باندې کار کوم چې هغه د سولې لپاره شرایط آماده کړي، چې هغه د پاکستان څخه د طالب بندیانو د خلاصون مسله وي.
طالب بندیانو موضوع دی کې څه پرمختګ لیدل کیږي؟ دا غوښتنه مطرح شوې، ستاسو معلومات څه دي؟
هغه تر اوسه پورې په پاکستان کې دي د دوو هیوادونو د خوشنۍ په نظر کې نیولو سره چې دغه روابط یو ډول پیشرفت کوي. په بیوي کې د بندیانو
تازه د افغان حکومت یوې باوري سرچینې د موضوع حساسیت ته په پام سره د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له پاکستانه د طالبانو د اتو مشرانو د تبادلې غوښتنه کړې چې ملا برادر هم پکې شامل دی. که څه هم حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار دفتر ویلي و چې ښاغلي اتمر له پاکستانه د طالبانو د 15 مشرانو چې هلته بندیان دي د تبادلې غوښتنه کړې ده. اخوا یو شمېر پاکستانی رسنیو هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف په حواله په دې اړه لیکلي دي. په جمهوری ریاست کې د یادې سرچینې په حواله د پاکستان د پوز لوی درستیز قمر جاوید باجوا چې کابل ته رسیدلی د نورو مسایلو ترڅنګ به افغان چارواکو سره د سولې په اړه هم خبرې وکړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا د سولې په برخه کې د پاکستان همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. ښاغلي مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ښایي پاکستان د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا له فشارونو د خلاصېدو په هدف په افغان سوله کې د همکارۍ ژمنه کړې وي.
طالب بندیان چې پاکستان کې دي، په هر ځای کې دي، د افغانستان حکومت خصوصا د سولې عالي شورا د دې غوښتنه کړې، تقاضا کړې چې دا د افغانستان ته وسپارل شي. دا یو نیغ اقدام ده، خو زه شک لرم اوس هم چې پاکستان به د فشارونو په وجه باندې چې نړیوالې ټولنې خصوصا امریکا په دوی راوسته د دې فشارونو په وجه بیا افغانستان حکومت ته ښه نیت ښودلی. مونږ سیاسي د افغانستان د حکومت مشرتابه باید ډېر محتاطانه مخکې لاړ شو تر څو وکولی شو دغه فرصت نه ګټه واخلو.
که څه هم طالبانو رسنیو ته په یوې استولې اعلامیې کې ادا کړې چې د سولې مخه افغان حکومت او ځینو نورو کړیو ډب کړي، خو د سولې علي شورا بیا دغه ادا ناسمه بولي. د سیاسي چارو کارپوه قدرت الله ځواک بیا وایي دا چې پاکستان په دې وروستیو کې د نړیوالو سخت فشار لاندې دی، نو ښایي دا ځل د افغانستان د سولې له بهیر سره رښتینی همکاري وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو تاسو کولای شئ چې په فیسبوک پانا، ټویټر او زموږ په ویب سټ کې هم وسره یلته هم ګنشمیر مطالبه موضوعات شته چې تاسو کولای شئ چې وی ګوري ویل ولې او نور سره هم شریک کړئ. اوس هم راځوي وی بلې موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دښمنان دې پوښي چې د افغانانو ترمنځ نفاق نشي رامنځته کولای. ښاغلی غنی چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د امام زمان په جمعه کې د شورا د ورځې په مناسبت وینا کول ویل چې د وخت یزیدان غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې په افغانانو ژوند تریخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی په افغانانو غږ کوي چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې خپل یووالی وساتي. ډېر نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
افغان ولسمشر وایي دښمنان غواړي چې په جماعتونو، بازارونو او له ګڼې ګوڼې په ډکو سیمو کې انتحاري حملې وکړي او په دې خاوره کې هره ورځ یوه نوې کربلا جوړه کړي. محمد اشرف غنی چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د امام زمان په جماعت کې د عاشورا په مناسبت وینا کوله وویل افغانان یو ملت ته په یو واحد دین عقیده لري او مذهبونه یې ویاړ دي.
د افغانستان خلک په دینی اعتدار باور لري او د هیڅ لورې افراطي تعبیرونه چې د تفرقې او دښمنۍ سبب ګرځي نه مني. افراط چې د تفرقې او جنګ او شر سبب ګرځي. د د اسلام د جوهر او حقیقت سره سمون نخوري.
ښاغلي غني زیاته کړه چې له نیکه مرغه افغانستان د اسلامي مذهبونو د همزیستي نمونه او ویاړ دی او دښمن لا پرله پسې هڅو سره ونه توانید چې د دوی ترمنځ نفاق راولي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 ورځې مخکې په همدغه جومات کې یوه انتحاري او ډله ییزه حمله وشوه چې 28 تنه پکې ووژل شول او تر 500 زیات ټپیان شول. د دغې حملې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان منلی و. د جمعې په ورځ د قلعه فت الله پر 8 سړک یوې تکیه خانې ته څیرمه په یوې بلې انتحاري حمله کې 6 تنه ووژل شول او لږ تر لږه 30 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کابل کې د شورا د مراسمو د نمانځ غونډې په هدف ټینګ امنیتي تدابیر نیول سوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی چې د شورا د ورځې په مناسبت یې په دې اړه په کابل کې یوې بلې غونډې ته خبرې کولې وویل افغانان دې په خپل منځ کې یووالی وساتي. خغوای نن ورځ چې زموږ هیواد په یو بل ډول تر ارغل لاندې راغلی باید موږ خپل یووالی نور هم ټینګ کړو او په یووالي سره له ځانه دفاع هم وکړو. ستاسو هیواد ستاسو عزت دی. د محرم د میاشتې له 10 نیټې د عاشورا د ورځې په مناسبت هر کال په افغانستان کې په خاص ډول د شیعه مسلمانانو لخوا ځانګړي غونډې او مراسم جوړیږي. په دغه غونډو کې د مذهبي مشرانو ترڅنګ افغان چارواکي هم ګډون کوي.
بلخوا یو شمیر کابل خاریانو او مدني فعالانو د شورا یا د کربلا د پیښې په مناسبت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وینه اهدا کړه. دوی وایي په دغه اقدام سره غواړي د هغو کسانو په وړاندې په مبارزه کې برخه واخلي چې خلک وژني. بیا هم جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د عاشورا د ورځې د نمانځلو په مناسبت د ختنه په نوم یو مدني سازمان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د وینې راټولولو کمپاین پیل کړ. دغه کمپاین چې د یکشنبې په ورځ د کابل په زرنیګار پارک اعلان شوی و نږدې 10 ساعته دوام وکړ او لسګونو کسانو خپل وینه افغان ځواکونو ته اهدا کړه. مدنی فعال محمد حمید ستانگزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
آمدیم اشتراک کردیم در
راغلم چې د محرم د لسمې په مناسبت د وینې د ورکړې په پروسه کې ونډه واخلم. دا بهر د دې لپاره ده چې وینه راټول سي او افغان امنیتي ځواکونو ته اهدا سي. په افغانستان کې هر کال د عاشورا د ورځې په مناسبت بیلابیل غونډې او مراسم جوړیږي. سکر هم د ګڼو امنیتي ستونزو او ګواښونو سره سره له دغه ورځې څخه نمانځنه وسوه چې د شیعه مذهب مسلمانانو ترڅنګ د اهل سنت یو شمیر پیروانو هم پکې ګډون کړی وو. د وینې د اهدا په دې کمپاین کې له مدني فعالانو سربیره یو شمیر ورزشکارانو هم برخه اخیستې وه. د آزادو سیالیو اتل احمد ولی هوتکوای په امن او ډاډمنه فضا کې د عاشورا لمانځل د افغان سرتیرو د هڅو پایله ده او په داسې ورځو کې د دوی خدمتونو ته د درناوي په هدف هم باید ورته وینه احداثي.
هم نتیجا کنون تامین ورکو هغه چې زمنګ د هواد لپاره خپل وینه توي او قرباني ورکي نو دا موږ نه فرض ده چې موږ خپل وینه باید دغه ته ډالې کو او دا احساس ورته ورکو چې موږ لتل تاسو سره سو او تاسو هیڅ وخت ایواز نه فریدوم.
وینه ورکون کې وای په افغانستان کې د عاشورا ورځې درناوي ایواز د یو مذهب د پیروانو کار نه ده. د دغه کمپاین د جوړونکو په وینا افغان ځواکونو ته د وینې د اهدا کولو په دغه کمپاین کې شیعه سنی او د بلابل قومونو وګړو برخه درلوده.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د بشر د حقوقو د سربنسټ په یو تازه راپور کې د ایران لخوا د سوریه جنگ ته د افغان تنکی او ځوانانو په لیګلو راپور خبر کړی دی. په راپور کې راغلی چې دغه بنسټ څېړونکو په ایران کې د اته افغان تنکی او ځوانانو وکسونه او قبرونه موندلي چې د سوریه په جنگ کې وشل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی په دې برخه کې حکومت په چپ وخلو پاتې کېدو تورنوي. نور حال د خان محمد سین په راپور کې.
د بشر د حقونو د سار بنسټ په خپل یو تازه راپور کې لیکلی چې د ایران د اسلامي انقلاب سپای پاسداران افغان تنکی ځوانان استخدام کړي او د سوریې جنگ ته لیږلي دي. د بشر د حقونو د سار سازمان یا هیومن رائټس واچ په راپور کې راغلی چې د دغو کډوالو زلمکۍ عمرونه تر څوارلسو کلونو پورې رسیدلي او د فاطمیون لښکر په لیکو کې په سوریه کې جنګیږي. د دغه بنسټ څېړونکو داسې اسناد او عکسونه ترلاسه کړي چې ښیي اته افغان تنکي ځوانان چې کابو څوارلس کلن وو او د سوریې په جنګ کې وژل شوي په ایران کې خاورو ته سپارل شوي دي. راپور وایي د وژل شوو کورنیو هم دغه پیښه تایید کړې ده. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي پر دغه پیښه اندېښنه کوي او له حکومت غواړي چې په دې اړه له ایراني چارواکو سره جدي خبرې وکړي.
غوښتنه به د افغانستان حکومت ته مدا ده، بیا خاصا د وزارت امور خارجې نه دوی دپاره ډېر ډېر جدیت سره هم د ایران سره حکومت سره دا خبرې شریکي او دوی په څنګه شورا عینت ملالمه سره دا مسله شریکي. تر څو هی مونږ هغه افغانان چې هغوی هلته مهاجر پاس شوی ده مونږ شاید یاسو اکثره مونږ افغانان د سوریې په جنګ کې د ایران د منافع لپاره هغوی هلته لیږل کېږي.
د بشر د حقونو د سار بنسټ په دغه راپور کې راغلی چې د نړیوالو قانونو له مخې په جنګونو کې له څوارلس کلنو نه د کم عمر ځوانانو استخدامول په جنګي جرمونو کې شمیرل کیږي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه او وویل چې د بهرنیو چارو وزارت مسؤل دی چې په اړه یې ځواب ووایي، خو له هڅو سره سره مو له دغه وزارت سره اړیکه ټینګه نه شوه. په خاطر دې هم داسې خبرونه خپاره شوي چې ایران د سوریا او عراق جنگونو ته افغان کډوال لیږلي دي. اومو غوښتل په دې اړه په کابل کې د ایران سفارت وپوښتو خو بریالي نه شو. ایرانی چارواکو د سوریا او عراق جنگونو ته د افغان کډوالو لیږل په خاطر دې رد کړي دي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو په برخه کې یو شمېر فعال بنسټونه په ټینګار سره وایي چې د ایران دغه عمل د بشر د حقونو د ماشومانو او د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف دی. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر لال ګل لال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د ماشومانو نه باید په هر نوع جنګونو کې استفاده کول او د بشري حقونو د قوانینو نه، د نړیوال قوانینو نه، د بشري حقونو د ماشومانو د کنوینسون نه او د ټولو بین الدول قوانینو نه یو بربنډه سرغړونه ده. هر څوک چې د دسې ماشومانو نه په دې شکل باندې په جنګونو کې استفاده کوي دا یو ناوړه استفاده ده.
د بشر د حقونو د سار بنسټ وروسته لیدې چې دغه راپور د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په لومړۍ نیټه خپور کړ، د ملګرو ملتونو له سازمانه یې وغوښتل چې دغه موضوع تعقیب کړي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان هم د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړي چې د ایران لخوا د سوریې جنگ ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو کولی شئ دا او نور مطالب د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او پاڼه هم وسره یو وی ګورئ. په تبه زه درته وایم چې www.facebook.com هم دا شند وی پاڼه پته ده، www.azadiradio.com هلته هم کولی شئ چې زموږ سره ملو سی. اوس هم راځوي وی نړیوالې موضوع ته. د یو نوی راپور لمخې په سوریه کې په تیر یو میاشت کې نږدې 3000 کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو یوې سرونکې ډلې تیر سپتمبر میاشت کې د سوریې لپاره په روان کال کې تر ټولو خونړۍ میاشت بللې. دا په داسې حال کې ده چې له یوې خوا د سوریې او روسیې ځواکونو او له بلې خوا نړیوال ائتلاف د سوریې په بېلابېلو سیمو کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د دې تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې په 13 سپتمبر میاشت کې د سوریې په جګړه کې د 955 ملکی وګړو په ګډون لږ تر لږه 3000 کسان وژل شوي دي. دا کسان د سوریې د دولتي ځواکونو، د روسیې په هوایي حملو او د نړیوال ائتلاف په هغو بمباریو کې وژل شوي دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کوي. د ټولنې چې مرکز په لندن کې دی پرون په یو راپور کې وویل چې د 201 ماشومانو په ګډون په سلو کې څه باندې اویا وژل شوي ملکي وګړي دي. د ټولنې چې په سوریه کې د معلوماتو پراخې سرچینې او شبکې لري همداراز ویلي چې په 3000 وژل شویو کسانو کې د داعش او حیات التحریر الشام ډلو نږدې 800 غړي، نږدې 1500 دولتي سرتیري او د نورو ډلو 1500 جنګیالي شامل دي. د سوریې د بشري حقونو د څار د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن د یکشنبې په ورځ وویل په سپتمبر میاشت کې په سوریا کې د وژل شویو خلکو شمیر ځکه زیات و چې له یوې خوا د سوریې په ختیځ کې د داعش ډلې پر مرکزونو د نړیوال ائتلاف او روسیې په هوایي حملو کې زیاتوالی راغلی او له بلې خوا د روسیې او سوریې دولتي ځواکونو په هغو سیمو کې چې د وسلوالو تر ولکې لاندې دي بمبارۍ زیاتې کړې دي. د سوریې حکومتي ځواکونه د روسیې د هوایي ځواک په مرسته په ختیځ دایره زور ښار کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمو د بیرته نیولو په مقصد عملیات کوي. له بلې خوا د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په دایره زور او د داعش په پخواني مهم مرکز رقه ښار کې د کردانو او عربانو له ډیموکراتیکو ځواکونو سره د هوایي حملو په برخه کې مرسته کوي. د روسیې او سوریې الوتکو په تیرو دوو اونیو کې د سوریې پر شمال ختیځ ښار ادلب حملې زیاتې کړې دي. د دې ښار پر ډیرو سیمو د حیات تحریر شام په نوم هغې ډلې ولکه ټینګه کړې چې مشرۍ یې د القاعده شبکې یوه پخوانۍ همکاره ډله کوي.
له دې سره راورسېدو د دې مجلې پای ته. په دریجه به د بلې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زما همکار سحر لیوال سټوډیو ته راغلی. سحر لیوال.